دوستان رستل مشهید ازادی رادیو پا دی نیم ساعته ما خمنه خبری مجله کی مو اجمل اندهر کلیکم پا دی خبری مجله کی اوری چی ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان دا گوانده هیوادونو دا دویم لاس دا مالونو زای نده او دوی بی مخوونی سی نور ریپورتون هم لرو خو تر هر سمخ کی پا مکری دا دی سات خبرونو تا ردوان مرادی در او رای
السلام علیکم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړې استاذې زلمی خلیل زاد وای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو موضوع د کلونو خبره ده د فاریاب چارواکي وای په دې ولایت کې ورسته او سیلابونو د دوه ماشومان په ګډون څلور کسان مړ کړي دي او پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په ورستی ځانوژن کې برید کې په پاکستان کې د مشتو سخت دریزو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړې استاذ زلمی خلیلزاد ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو موضوع د کلونو خبره ده خلیلزاد له بی بی سی سره په ځنګړې مرکه کې ویلي چې کڅه هم په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې خو که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي نو کلونه وخت به ونیسي نوموړي ویلي دي چې په قطر کې د دوه طالبانو ترمنځ پر دوه موضوعګانو خبرې شوې دي چې یو یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل او بل د طالبانو لخوا دا ضمانت ورکول چې د افغانستان له خاورې به امریکا ته ګواښ نه جوړیږي په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه خلیلزاد ویلي چې امریکا دا مسأله نه د پیشنهاد کړې او نه هم دا ډول دریز لري زلمی خلیلزاد چې د سرګندونې په لندن کې کړي د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې په خپل شپږم سفر راوتلی دی د فاریاب چارواکي وای په دې ولایت کې ورسته یو سیلابونو د دوه ماشومان په ګډون څلور کسان مړ کړي دي او پراخ مالی تاوانونه اړولې دي د فاریاب د والی وان ازادي رادیو ته ویلي چې د تیر ورځې زیات ورختونو په خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې زیات کورونه او کرهني زمزکه هم تخریب کړي ده د فاریاب مقامات اندېښنه کوي چې شاید د ځاني او مالی تاوانونو شمیر او اندازه زیاته شي پهیرات ولایت کې لراتونکې شنبه ورځ څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین په سرلنۍ کمپاین پیلېږي د هرات د عامه روغتیا د ریاست مرستیال آصف کبیر نن ازادي راډیو ته ویل د پولیو ضد دا کمپاین به 15 ورځې دوام وکړي چې له 15 کلونو کم عمره سلګونه زره ماشومان به پکې واکسین کیږي طالبانو تر دې مخکې د هرات په زیرکو ولسوالۍ کې د پولیو د کمپاین مخه نیولې وه خو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دا قومي مخورو په منځګړتوب دا ستونزه حل شوې ده په هرات کې د پولیو ضد واکسین د پسرلنۍ کمپاین د 15000 د طالبانو لخوا ترسره کیږي خبرونه له ازادي رادیو اورئ پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هن ورته د کشمیر په ورستی ځانوژن کې برید کې په پاکستان کې د مشتو سخت دریزو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي اسلام آباد نن ویل د اسناد او شواهد به اساس دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هن ورته په دې اسنادو کې د نوي اشخاصو او 22 موقعیتونو لیست سپارلې ده چې هن ادعا کوي له فعالیت نه د منوشو سخت دریزو ډلو غړي او د هغوی د روزنې کمپونه دي پاکستان ویل دی جمله څخه 450 کسان نیولی او له هغوی نه په شو تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې دا کسان په کشمیر کې له روسي ځانمرګي برید سره کوم ارتباط نه لري د غراز د پاکستانی چارواکو په وینا هغه 22 موقعیتونه چې هن ورته په نخه کړي هیڅ یوې د وسلوالو د روزنې کمپ نه ده د فبروري په 14 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې تر ځانوژن کې برید وروسته چې 40 هندي سرتیري پکې وژل شول او په پاکستان کې میشته جاشي محمد ډلې پړه پر غاړه واخسته د نوي ډلې او اسلام آباد ترمنځ روابط ترنګلی شول دواړه هیوادونو پر یو بل هوایي بریدونه وکړل او په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې څو ځله ډزې تبادله کړې روس له هغه چې د امریکا ولسمشر له روسي وغوښتل چې له وینزویلا څخه خپل سرتیري وباسي او د وستلو لپاره ټول انتخابونه په مخ کې دي کرملین وایي په وینزویلا کې د سرتیرو موجودیت هیڅ چاته ګواښ نه دی په مسکو کې د وینزویلا پوځي اتشي هم ټینګار کړی دی چې په هیواد کې د روسي ځواکونو موجودیت د دواړو هیوادونو د موافقې پر اساس دی او روسي سرتیري به په پوځي عملیاتو کې ونډه نه اخلي د روسیې دوه پوځي الوتکې چې شاوخوا سل سرتیري پکې وو تیره شنبه د وینزویلا مرکز کراکاس ته کوزې شوې. د وینزویلا د حکومت د اپوزیشن مشر خوان ګوایدو هڅه کوي چې د ولسمشر نیکولاس مادورو حکومت نسکور کړي. امریکا او د نړۍ 500 هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی دی. روسیا چې په وینزویلا کې میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي. مایک پومپیو پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ به چې زموږ د ناټو همکاران په واشنګټن کې ټولیږي وکولی شي چې په کریمیا، آزوف سمندرګي او سیمه کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه اعلان کړي. په پام کې ده چې اپریل په څلورمه د ناټو غړي هیوادونه په واشنگټن کې د تړون د تاسیس اویایمه کلیزه ولمانځي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی او لوستلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ټینګار کړی چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دویم لاس مالونو ځای نه دی او دا ډول اموالو د قاچاق او واردېدو مخه به ونیسي. نوموړي دا څرګندونې د دوو فابریکو د پرانیستې په مراسمو کې کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره په یو وخت د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونو هم زور اخیستی. د امریکایي او پاکستانی ډیپلوماټانو او چارواکو ترمنځ د روابطو خړپړتیا به د افغانستان پر سولې څه اغیز ولري؟ دا موضوع په یو رپورټ کې څېړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغه پروسې امنیت به ټینګ کړي. په دې هم رپورټ دراوړو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا به هم واورو چې د روسیې لخوا په اشغال شوي ټاپو وزمه کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمیر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې د مامورینو لخوا تالاشي شوي دي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو وینا کې ټینګار وکړ چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دویم لاس مالونو ځای نه دی. د هوډ څرګند کړ چې د دا ډول مالونو د واردېدو مخه به ونیسي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې د قاچاقو مخنیوی به وکړي، همدارنګه به صنعت ته وده ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د میهن سټیلو او همدارنګه د جنغوزیو د سست فابریکو د پرانستی په مراسمو کې کړي. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان د ولسمشر محمد اشرف غنی سرګندونی اوریدلی. هم د وسره سره له کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. افغان سپ خبرونه ته ستړي مشي. نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه ان سب لکتا چې یادونه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینو یو شمیر غړیونن په کابل کې دوه مهمه فابریکې چې وای هم د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندی او بل هم د اوسپنې د ولیکېدلو فابریکې وي د پرانستلې. له پرانستلو سره سم د همدغو فابریکو ځینې مالکینو ولسمشر ته ځینې وړاندیزونه درلودل چې په هغه کې هم د قاچاق مسله ډېره مهمه وه. دواړو فابریکو مسؤلینو همدارنګه صنعتکارانو ولسمشر ته وویل چې اوس هم د افغانستان د اغمجاتو اوسپنې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د خوست او د سپین بولدک له لارې پاکستان ته قاچاقېږي چې باید مخې ونیول سي. ورسره څنګه کې د جلغوزیو د اتحادیې رئیس یحیی زدران هم وویل چې جلغوزي په داسې حال کې چې ولسمشر له چین سره په دې اړه باندې توافق ته رسېدلی او رسمن چین ته دغه جلغوزي صادرېږي، خو بیا هم ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته دغه صادر کېږي چې دوی کار یې ټکنی کړی دی. ولسمشر دوی څرګندونه واورې د لوی ول چې په دې برخه کې به موږ کوټل اقدامات وکړو ام دغه کوم ولایتونه چې د چیر ولایتونه دغه کې به د قاچاق مخ نیول لپاره فابریکې جوړې کو همدارنګ کوټل ګامونه به واخلو ولسمشر هم دا ول چې افغانستان نور د ګوانډوي هوادونو د دوم لاس د مال ځای نه ده او ټینګار وکړه هر هغه څوک چې په دې برخه کې قاچاق یا افغانستان ته دوم لاس مال نه راوړي دی به ضبط کی ولسمشر د صنعتکارانو ته ځینې څرګندونې هم درلودلې ویل چې په دې وروستیو کې له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلي تر څو پورې د نفتي موادو په مقابل کې مرمر هغه هیواد ته صادر کړي ولسمشر د وینا په یو برخه کې وویل
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته خلاص ده د لاجورد کوریدور په اساس باندې دا به ټول در سره وکړو په اساسي توګه
همدارنګه د یادونه ورل چې په کابل کې د شاوخوا 300 میلیون امریکای ډالر په ارزښت باندې د اوسپنې د ولیکېدلو اته درش په افریقي فعالیت کې چې تر ټولو مهمه د میهان سټیل د میهان سټیل مالکینو ول چې افغانستان کې د فابریکا په نړیوالو معیارونو سره برابر فابریکا ده خو دوی شکایت درلود چې د ګوندوي هوادونو په ځنګړي توګه د ایران او پاکستان نه هغه مالونه چې خصوصا د ګاډر او د اوسپنې مالونه چې راځي افغانستان طرفه افغان حکومت کم اخلي هم درنګ د غوړي چې په دې سره د افغانستان د ګاډورو د اوسپنې بازار تسخير کړي او دې سره د افغانستان کوم فابریکې چې په دې برخه کې کار کوي لسخوت سره مخامخ کې بل انسه
ډیره زیاته مننه دوستانو رحمت الله افغان وو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه سرګندونو یو خبر کړو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ پر پراختیا او هم درنګ افغانستان نا د صادراتو پر پراختیا په کې غږیدلې وو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري
دا افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم زور اخیسته د پاکستان د بشري حقوقو وزیر په تازګۍ سره په خپل ټویټر باندې په کابل کې د امریکا د سفیر د ټویټ په خبرګون لیکلی چې حق د هغه په ها د سیمې د مسایلو په اړه کم ده لدی وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې پر ټویټر نوموړی ته لیکلی و چې کرکټ ځینی اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي زینی نکوی ظاهرانه ادا نوموړی اشاره د عمران خان چې په خانه کرکټر دی هغه څرګندونه تواچی په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړیدو په اړه کړی وی نور حال د واصل وسال پر رپورت کې اورو
په داسېل کې چې ټاکل شوی په نګدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیزت کابل ترشی د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې پر یو بل انتقادونه زیات شوې دي د دغو خبرګونونو په لړ کې تازه خبره د پاکستان د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری ده چې په کابل کې د امریکا سفیر په ناپوهې تورن کړه ده اغلی شیرین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د کرکټ افغانستان او سیمې په اړه د خغلی باس په حکم ده هغه د ناپوهی د خلیلزاد سټایل ټرمپی شرارت یو نه خبر لیده ل دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې پر ټویټر نوموړی ته لیکلی و چې د کرکټ ځینی اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځنګړی استازي د جان باس ټویټ ریټویټ کړه او ویلي دي زه داسې احساس کوم چې دا کار باید ما کړی وای د دوړو لوریو ترمنځ د انتقادونو وروسته له هغه تبادله کیږي چې د روان میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډو بالا ویل چې د یو بې طرفه موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده اوس پښتنه ده چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل د تون خبرګونونه د افغانستان د سولې په بهیر څه اغیز لري د نړیوال اړیکو کارپو داود مایر د پښتنې ته داسې ځواب وایي
د امریکا سره د پاکستان روابط کچېر خرابېږي د ډیپلوماسي یا د نړیوال اړیکو نگاره د افغانستان په ګټه ده خو پاکستان خارجي دستګاه د درایت لري چې د هغوی په هیڅ صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي رسانه تر حده پورې د رسانه‌ای سیاستونو تر حد پوری ممکن زن مسائل دوی منس که تبادله شی، زن منفی مسائل ممکن تبادله شی. خود پاکستان سیاست همیش دی امریکا دی سیاست سره موازی
له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري کړي، خو د عمران خان وروستۍ سرګندونې ګټورې نه دي. د پاکستان د صدر اعظم دغو سرګندونو ته د افغانستان حکومت هم تند غبرګون وښود او په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال د ازرولو تر څنګ له اسلام آباد نه خپل سفیر هم کابل ته د مشورو لپاره راوغوښت. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د افغان حکومت دا پریکړه چې خپل سفیر له اسلام آباد کابل ته غوښتی ده غیر سنجیده بلله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداشان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د خپلو سفرونو نوې لړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون و هیوادونو ته پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو د لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب له انتقادونو وروسته واشنگټن له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته راځي، خو دا لا نه ده معلومه چې د افغان چارواکو او خلیلزاد ترمنځ په خبرو کې به ښاغلی محب ګډون ولري او که نه. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري
دوستان، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ترسره کولو لپاره دوی پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغې پروسې امنیت به ټینګ کړای شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي په یوه ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي سایټونو ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږل او د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت به یې د چارو په لومړیتوب کې وي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
دا دریو انتخاباتو تر سره کولو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي، هغه پروسه چې له امنیتي اړخه یې د انتخابات خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پروسې د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په یوه ګډه خبري ناسته کې خلکو ته د انتخاباتو د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
یو ځل بیا د تاسو له لارې خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لرو، تر څو د تیرو انتخاباتو نه په تجربې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړو.
په دغه غونډه کې د دفاع، کورنیو چارو، د ښځو چارو او پوهنې وزارتونو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د ورکړې لپاره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دغې پروسې په اړه د امنیتي چمتووالي خبره کوي چې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې په کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي او د ملي دفاع وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا منلی چې د نوي کال له پیل سره په دغو ولایتونو کې د ګواښونو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه چې د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شوې هم ډاډ ورکړی وو چې دا پروسه به په امن او په سرتاسري ډول ترسره کیږي. خو د هیواد یو شمېر سیمو تر څنګ په مرکز کابل کې هم د نامنیو له امله د انتخاباتو په دوه ورځو کې زیات شمېر مرکزونه پرانستل نه شول. د انتخاباتي بنسټونو او اړوند امنیتي او دفاعي ارګانونو له بشپړ چمتووالي سربیره بیا هم ومنل شوه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د انتحاري حملو او بمي چاودنو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او 240 نور ټپي شوي دي. وس اندېښنه دا ده که د ولسمشۍ انتخاباتو د ترسره کولو پورې دا ګواښونه لا زیات شي او حکومت هم د دغو ولایتونو د امنیت د ټینګښت په اړه بې پروایي وکړي، د افغانستان انتخابات به بیا سرتاسري نه وي او خلک به صندوقونو ته د رای ورکولو لپاره لاړ نه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله په دغه ګډه ناسته کې له امنیتي اړخه د انتخاباتي مرکزونو او محلونو مشخص کول له وخت وړاندې بولي.
عملیات انتخاباتی حالتی را به خود داره که باید تمام اجزای مسئله
انتخاباتی عملیات داس حل لري چې د مسلې ټول اړخونه له لوجستیک تر بودیچې د سیمې او مرکزونو تر تثبیت او امنیتی چمتووالی ورځ بل ته بدلون مومي. په دې موده کې ممکن پلان څو ځله بدل سي او په دې شرایطو کې دا سخت ده چې مرکزونه او محلونه مشخص کړو.
د شرایطو فعلی گفتن از قضیه بسیار سخت است که کجا رو مشخص کړو.
بل خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی وایي افغان حکومت باید تر دې دمه د قانون لمخې هغه سیمې چې لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او هغه محلونه چې د خلاصېدو او بندېدو په اړه معلومات نشته باید مشخص کړي وای. هغه امینی ټینګار کوي چې که دغه پروسې امنیت ته د امنیتي بنسټونو له لورې جدي پاملرنه ونه شي خلک به د ولسي جرګې انتخاباتو نه هم د بدترو انتخاباتو شاهدان وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا کونړ په مرور ولسوالۍ کې خپل ولسونو د سړک ته بیا رغول د پاره حشر کړي. دوی وای د خام سړک به خپل ترمیم کړي خو په اساسي توګه د پخولو غمی باید حکومت وخوري. لا کونړ نور تفصیل در هلان وری څخه ورو
دلته د کونړ مرور ولسوالۍ په لزګونو ځوانانو سپینګیرو او ماشومانو بیلچی او کلونګونه راخستي او د سړک ترمیم د پاره حشر پیل کړي. دوی وای حکومت نه د سړک د بیا رغولو په خاطر زیاتې غوښتنې وکړي خو چای پر غوښتنو غوږ ونه ګرولو. نو نن ځکه خپل لاس په کار شول. عبدالغفار خان او محمد اسماعیل خدمت ازادي راډیو ته وویل
تدې خډیر د اسمان نیولې تر دې مرورې دغه پر ټول کچا سړک دې روغت دین متره تکارونه کوله که وسه پوري مخفل راوتلې وروره د شرم کړي دی ولګي دا کانې دا کانې ولا واره
مونږ تقریبا کار کړی دی او دا تاسو متره سړک نو دا سړک چې دې مونږ د کلی تر هغه د دین علاوه بر تر اسمان پورې تقریبا یبه د 10-12 کیلومتر بیا د شان پالیتونو بغلندې ساتو که چرته دولت په دې باندې کارو کینو زمونږ ځوانان به د دې په ځای باندې نور کارونه تبې
دوی وای یاد سرک د مروري شلتن او اسمار ولسوالۍ سره نخلوی او په دغه لارې په زرګونه کورنۍ پرتی دي چې د سرک د خرابوالي په وجه ټول ستونز سره مخ دي.
زمونږ د ولس غټ ستونزه ده چې د سرک خامه ده کله چې تا بعضی مریض ته په خشي مشکلات پیښ شي نو زمونږ هغه مریض چې کله هسپتال ته رسیږي نو په ګاډي کې هغه چلته رسېدل ډېر ستونزې سره مخ شوی. یا کله نسایي ولادي مشکلات پیښ شي په کلي کې نو زمونږ هغه مریض چې ده هغه ته په وخت باندې نشي رسېدلې.
حشر کوونکی له حکومت غواړي چې یاد سرک باید ورته قیر شي او که بیا هم پرې جغل واچول شي نو د باران کېدو او د موټرو د تګ راتګ سره ډېر زر خرابېدای شي.
دا غوښتنه لرو او چې زمونږ دغه سرک مونږ ته پوخ کړي راته ځکه ډېر زیات قومونه دې ته پراته دي ډېر مشکلات سره مونږ مخ یاستو.
دا سرک زمونږ ډېر خراب دی پوخ نه دی دوړې دي بیماران پیدا شي زنانه کندو کفر دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالله دورانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مروري او اسمار ولسوالۍ ترمنځ د سرک رغولو چارې روانې دي.
دا سرک د یو شرکت لخوا عملا ورباندې کار روان ده چون د دې سرک بعضې نقطې ډېرې مشکله توګه کندن کړې سوې دي چې هلته کمله تیږه وه او د سیند غاړه وه. په دې باندې وزارت فایدامه چې ریاست فایدامې ته هدایت ورکړی و چې دې به جدي مراقبت کوي. تر موږ د مراقبت لاندې ده ځینې تخنیکي ستونزې لري د هغو په اصلاح کېدو به عمل د دې کار شروع کېږي او موږ ته یې وعده راکړې ده. حتی د جلال آباد د زون د انراب مسؤول هم ما سره په دې هماهنګ ده چې دا کار به جدي مراقبت لاندې نیسو او دا کار به خلاصو.
خلک وایي حشر کول په افغانستان کې پخوانی دود دی او د همدې دود په برکت به ولسونو لوی ویلې سربندونه سرکونه او لارې جوړولې چې نن سبا په ټولنه کې د حشر لرغونې رواج کمزوری شوی او خلک د کوچنیو کارونو د ترسره کولو لپاره هم د حکومت او مرستندویانو په تمه لاس تر زنی ناست دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې ویلي چې د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری د شپږو امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي وپلوري. د شرکتونو د همدارز اجازه ورکړل شوې چې د اټومي انرژي د تولید لپاره د سعودي عربستان سره مرسته وکړي. جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورت کې.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د سعودي چارواکي غواړي چې د اټومي انرژي د تولید دوه ستري بټۍ جوړ کړي. د امریکا متحده ایالات، روسیا، جنوبی کوریا، چین او د نړۍ څو نور هیوادونه غواړي چې د دې سترو کارخانو د جوړولو قرارداد له سعودي عربستانه ترلاسه کړي. د هر هیواد ستر شرکتونه د قراردادونو په ترتیب کار کوي چې وروسته به د سعودي چارواکو ته واستول شي او هغوی به د دې پریکړه کوي چې کوم هیواد ته قرارداد ورکړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د سعودي عربستان حکومت په دروان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د ګټونکو شرکتونو نمونه اعلان کړي. د امریکا د انرژي وزارت د اټمي مسؤلیت ادارې ویلي چې هغو شپږو شرکتونو چې د سعودي د اټمي ټکنالوژۍ د قرارداد د ترلاسه کولو لپاره اجازه ورکړ سوې، د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې غوښتنه کړې وه چې د دوی نمونه پټ وساتل شي. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې دا شای په منځني ختیځ کې د اټمي وسلو رقابت پیش کړي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا له ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې که د دوی رقیب ایران اټومي وسلې جوړ کړي، دوی به هم د جوړولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان په اړه په نړیواله کچه حساسیت د ژورنالیست جمال خاشقجي تر قتل وروسته لا زیات شو. خاشقجي د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو. په نړیواله کچه داسې ګڼل کیږي چې د خاشقجي په قتل کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لاس درلود، خو د سعودي حکومت دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې ډیرو کسانو له دې چې امریکا به پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي خرڅوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو 13 میاشتې رپورټ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکو په دې اړه خبرداری ته پام نه دی کړی چې په سعودي عربستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د اټومي انرژي د بټیو جوړېدل پر قانون تیری دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې لخوا په اشغال شوی ټاپو وسم کریمیا کې د چهارشنبه په ورځ یو شمیر کورونه د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورینو تلاشي کړل. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې چارواکو ویلي په دې سیمه کې شل تنه تاتاران نیولې دي. نو جزئیات به د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې واورو.
دلته د کریمیا په مرکز کې یو شمېر خلک د روسیې د امنیتي کسانو مخې ته ولاړ دي او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې لار بنده کړي. خلک پر پولیسو نارې وهي چې تاسو د ښاریانو لپاره د لارو او سړکونو بندولو اجازه نه لرئ، خو پولیسو خبرداری ورکول چې له مخې لرې شي. د کریمیا د مرکز یوې اوسیدونکي اظهاره سید خلیوا چې میړی پرون د روسي پولیسو ونیو خبریالانو ته ویلي پولیس د سهار په پاو باندې شپږ بجو زموږ د کور تلاشي ته راغلل. په لس کم 9 بجو یې تلاشي خلاصه شوه. څنګه چې هغوی ور راوټکو موږ وپوهیدو چې خبره څه ده. هغوی وسلې درلودې او ټولې خونې یې وکتلې. بیا څارونکي او عیني شاهدان راننوتل. هغوی هیڅ ونه موندل نو یو شمېر کتابونه لکه قرآن کریم یې ورسره واخیستل. د اشپزخانې د المارۍ پر سر یې دوه کتابونه وموندل چې هغه اصلا زموږ نه و. د اکیم عثمانوف میړه هم پرون د روسیې امنیتي مامورینو نیولې دی. پولیسو تلاشي زموږ د ماشوم له خونې پیل کړ او بیا زموږ د خوب خونې ته ننوتل. هلته هغوی زما د ماشوم په جامو کې داسې کتابونه چې ممنوع دي وموندل. زما میړه ورته ویل چې دا کتابونه زموږ نه دي، خو پولیسو شکنځل کول او ویلي چې دروغ مه وایئ.
دا نه ناشې ده، نام نه لږی. они начали ругаться матом, говорить, что ты обманываешь.
د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مامورانو ویلي چې په سیمه کې د حزب تحریر په نوم د افراطي ډلې د غړو د نیولو لپاره عملیات کوي. په روسیې کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی، خو په اوکراین کې د حزب تحریر پر فعالیت داسې بندیز نه دی لګیدلی. دا ډله ادعا لري چې په نړۍ کې د مسلمانانو د یو ځای کولو او د اسلامي خلافت جوړولو لپاره فعالیت کوي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وسمه په زور له اوکراین جلا کړه. د رپورټونو پر اساس له هغه راهیسې یو دېرش تاتار په دې سیمه کې نیول شوي او د حزب تحریر سره د تړاو په ګومان محاکمه شوي هم دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلې وایي چې روسیه په کریمیا کې پر تاتارانو د دې لپاره فشار راولي چې د کریمیا له اشغال سره مخالف دي. د کریمیا د پیوستون په نوم ډله چې په دې سیمه کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره مبارزه کوي وایي چې د کریمیا په مرکز او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ کڼ شمېر عملیات شوي دي. د ډډې ویلي چې پولیسو وکیلانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د نیول شوو وګړو سره خبرې وکړي.
دوستان تاسو موږ غږ لازادي راډیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار لوونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپک نوی اوریدل شي. دا زموږ د نن ورځی ورستی پښتو خبری مجله خو د ازادي راډیو یو بل خبری مجله د نشر لپاره آماده ده. زرغونه منګل د وړاندې کول لپاره پاسټډیو کړه.